شي نو بیا موږ ویلی شو په ډاډ سره چې اوس اداري فساد مخنیوی کیږي. مګر هم کوم حالات چې اوس موږ او تاسو ګورو په دې کې دا اداري فساد د سپال اسانه باندې زما په نظر چې د لمنځه نشو وړی.
قذافی مل تاسو ته راځو چې آیا موږ به لکه نور شیان چې د بهر نه واردوو خپل ژوند پې تېرو د همدغه رنګ به د اداري فساد د مخنیوي دپاره هم د بهر نه مشاورین راغواړو یا د نورو بهرنیانو مشوره یا د هغوی په فشار باندې موږ دغه فساد ختمو کنه موږ خپل هم دغسې څه احساس پیدا کولی شو په خپلو ذهنونو کې په خپلو زړونو کې چې د خپل وطن سره مینه وکړو او د خپل وطن د مینې په اساس باندې اداري فساد د منځه یوسو. که څنګه
انور صاحب که د مینې خبره وی نو اوس به موږ دغه سره دغه بحران سره مخامخ نه وی نه به زمون ملک په دغه برخه کې لومړی مقام ګټلی وی. مخکې ملګرو خبره وکړه چې په دغه برخه کې د اداري فساد د منځه وړلو په برخه کې ځانګړې ادارې رامنځته شوې. دا په خپله معنی یو فساد دی. زه نه پوهېږم چې زمونږ د هېواد حقوقي جوړښت چې دی دا په کوم ډول باندې دی. موږ دا څارنوالۍ د څه لپاره لرو؟ موږ دا نورې ادارې محاکمات د څه لپاره لرو چې یو څوک جرم کوي یو څوک فساد کوي؟ نو د دې ادارو جوړېدل هېڅ بې معنا ده چې دغه اداره په خپله په فساد کې ښکېله ده. همداسې دا نورې ادارې چې خبره ټوله د مرکزي حکومت ته ده، هلته څوک چې قانون جوړوي څوک چې په لوړو پوستونو باندې کار کوي هغه په خپله په فساد کې ښکېل دي. نو فکر کوم چې د نه احساس وجه ده او د نه قابلیت وجه ده د نه مینې وجه ده چې موږ همدغه شان بحران سره مخامخ شوي دو.
فکر د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو زمنګ د ګردی میز د میلمنو څخه واوریدل چې کوم کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي او اداري فساد لار هواري هغه اصلا د افغانستان او د دې خاورې د خلکو سره مینه نه لري ځکه ورس پورس دوی فساد زیاتی. خبر ډګر څنګه کولای شو چې دغه خلک چې کوم ستاسو په اصطلاح باندې دوی د وطن سره مینه نه لري او اداري فساد کې ککړ دي څنګه کولای شو چې دوی ته روحیه ورکو چې ترسو د فساد نه لاس واخلي؟
نوري سپتا سوګوري یو څوک چې ورټیا ولري یو څوک چې د یو څه اهل وي د یو مقام اهل وي د یو چوکي اهل وي د یو رتبه اهل وي اغه ته بیا په ډیره اسانۍ سره یا په ساده اصطلاح باندې اغه ته د لار نشي هوارېدلې چې اغه دې په اداري کې کار وکړي. په کومه معنا باندې کوم یوازې د ټول افغانستان په سر باندې لاڅه چې وس موږ یوازې د کونړ خبره وکړو موږ دلته په کونړ کې یو تاسو ګورئ چې دلته زیات داسې خلک مالي درې دي چې اغه د لوړ زده کړو نه فارغ لري تر اوسه پورې اسی بیروزګار ګرځي. سمه ده کاری تجربه په خپل ځای باندې دولت یوازې دوی ته د کاری تجربه مخته ای خو دی ده او وس ورته نور مسالې ورته راوستل شو چې د بیا دیو کې پیدارو کې مقرري کینو دوی د کانکور ازموینه ورکي. نو تو ګوره دا خو لا په سات تلار هوارول دي څوک د دې ضمانت او د دې تضمین ورکولای شي چې رښتیا هم په دغه سپروسو کې دی فساد دی نه کیږي درغلي دی نه وی او څوک دراشي کچیر ته د غزمنګ د ام د غشته چروان کې چې وس په فساد کې خکیل دی په یو ډول نه یو ډول دوی د فساد ښکار شي وي دی او په فساد کې راګیر دي دوی خپل هم نه غواړي چې د یو اهل سړی دی او یو وړ سړی دی ادارې ته راشي. نو دوی د هغه چا سره جوړ جاړی کوي هغه چا ته دوی زمینه برابرې لار ورته هواري چې هغه د دوی د تاثیر لاندې وي څه چې ورته دوی وایي هماغه سرته رسوي. که چیرته بیا هم موږ د افغانیت په احساس باندې او په یو ملي روحیه باندې دغسې مسایلو ته جدي پام وکړو چې دا نور افغانان هم زموږ ورونه دي او هغه څوک چې لوړې زده کړې لري هغه څوک چې مسلکي کسان دي راځي هغه ته په خپله باندې دا زمینه برابر کړو لار ورته هواره کړو چې هغه وي دارو ته راولو دا غوي د هغه استعداد نه موږ ګټه واخلو ځکه چې همدغه دولت به ته په دیو باندې مصرف کړي دي لګښتونه پکړي دي د همدغه وطن بچیان دي چې په دیو باندې دونه لګښتونه وشلو چې وسی د بیروزګاری کچه ورځ تر بلې دلته زیاتیږي والته په ادارو کې دومره فساد روان دي او دغه خلک څوک په کار باندې نه ګماري. نو دغه انرژي نه چې وس موږ ګټه وانه غسلې شو نو بیا به دا څه په درد باندې خړل کیږي. نو زه فکر کوم د فساد د لمنځه وړلو لپاره یوه لاره زما په نظر باندې همدار چې موږ په ادارو کې سر له اوس نه همدغه کسان جذب کو همدغه وړ کسان راولو د نړۍ په هیوادونو کې چې څومره ستر انقلابونه یا بدلونونه رامنځته شوي دي د اسمان نه ورته خلک نه دي راښکته شوي هلته چې همدغه جنجالونه او دغه حالات لکه اوس چې په افغانستان کې دي بی امنیتي ده فساد ده نورې درغلۍ روانې دي پکې همدغه حالات سره د نړۍ نور هیوادونه مخ شوي دي په خپل همغه خلکو دا همت دا روحیه پزان کرا پیدا کړی دا چې اغوی دی د خپل وطن لپاره کار وکي. کچې ته منګ افغانان انسان هم په رښتینې معنا باندې په خپل ځان کې دغه روحیه را پیدا کړو، یو بل ته عامه پوهونه وکړو، یو بل ته لاره ور وښیو، یو بل ته تن کېږدو، د یو بل د استعداد نه ګټه واخلو، نو زه فکر کوم چې موږ به ښه راتلونکی ولرو.
سفر صافه کوم کارونه ورته په کار دي چې ځوانان هغه کارونه وکړي او تر څو په زموږ په هیواد کې دغه اداري فساد پای ته ورسیږي؟
ځوانان خو په دې برخه کې ډیر مسؤل دي، خو یو خبره دا ده چې دا داسې یو واوج ته رسیدلی دی اداري فساد زموږ په ادارو کې، چې وس چې په ګډه او په یو ملي روحیه د دې مخنیوي لپاره په ګډه سره کار ونشي، فکر نکوم که ځان له ځوانانو په وس ورسیږي. ځکه ځوانانو ته بیچارهګان چغې وایي چې د کار موقع ورته نه پیدا کیږي، نو هغه به د اداري فساد سره مبارزه څنګه وکړي؟ همدارنګه که موږ او تاسو وګورو، همدغه ځوانانو ته چې موږ او تاسو په اصطلاح باندې د کار زمینه برابره نه کړو، دا خپل سبا یو جرم کوي، یو بل څه کوي، خپل بیکاري د دې باعث ګرځي چې هغه ځوان د خامخا زړې غواړي چې خدمت وکړي، دغه وکړي، دا چانس ورته نه پیدا کیږي. هغه مجبور دی چې داسې یو څه وکړي چې هغه سبا په بل ځای کې قانون د پښو لاندې کړي. هر کله چې ټولنه کې په بشپړ ډول قانون پلی شو، اداري فساد خپله له منځه ځي. همدارنګه که موږ د ژبنیو او سمتیو تعصبونو نه کار وانه خیست، نو عام د منځه تللی شي. او که دا ووایو ټول چې ټول د یو افغانستان لپاره په ګډه کار کوو، نو دا بالکل د اداري فساد مخنیوي کېدای شي، دغه څه چې دي دا له منځه تللی شي.
سفر صافه مننه ستاسو نه. قذافی مل ستاسو نه اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو تر اوسه پورې خپله چې یو ځوان استه د ځوانانو لپاره کار کوي، د اداري فساد د مخنیوي لپاره یا په ټولنه کې د اداري فساد د پای ته رسیدو لپاره څه کړی تر اوسه پورې او څه کولای شي؟
وخت چې د وی ټولنې مشران په داسې کارونو باندې بوخت وي، نو طبعا کشران هم هغې ته ګوري او په هماغه لار باندې روان وي. زموږ مشران په اداري فساد کې پخپله باندې ښکیل دي. تاسې وګورئ چې د یونان یو فیلسوف وایي سقراط، چې هغه دولت د ډېر د زړه سوی وړ ده چې هغه ته مجرم ته سزا د اوریدلو سزا واورول شي، یا مجرم ته سزا واورول شي او هغه پکې پلی نه شي. زموږ مشرانو میلیاردونو ډالر یک لاک کړل په فساد کې ښکیل وو، په هغه باندې قانون پلی نه شو. نو مشران چې همداسې زموږ وینو، طبعا کشران به هم همداسې وي. موږ خو د خپل احساس له مخې تل هڅه کړې ده چې د دغه ناوړه څیز مخه ونیسو او چغې مو والدې عام ولس ته او عام خلکو ته، لکه مخکې چې سفي صاحب اشاره وکړه چې ځوان ته په اداراتو کې موقع نه ده ورکړل شوې، ځوان ته مقوس پرې نه ده ورکړل شوې په ملي تصامیمو کې. نو که دوی هر څومره چغې ووهي، زه فکر کوم چې هیڅ هم نشي کولی.
خیبر ډګر ستانه هم اخیری پوښتنه دا ده چې که موږ د دغه مشرانو چې په اصطلاح اوس په اداري فساد کې ککړ دي، د دوی کړنو ته همداسې کینو چې دوی به موږ ته اداري فساد د منځه ویسي، په دې باندې اداري فساد ختمېدلی شي که موږ ته هم څه قدم پورته کول پکار دي، ځوانانو ته څه جرأت ورکول پکار دي چې دوی پاڅېږي او د دغې خلکو نه ځان خلاص کړي، اداري فساد خپله به ختم شي، که څنګه؟
ملګرو هم دې ته اشاره وکړه او ما په خپلو خبرو کې هم دې ټکي ته غوښتل چې اشاره ورته وکړم. تر یوه حده به مې ورته اشاره کړې وي چې دلته ځوانانو ته وخت نه دی ورکړل شوی. یو ځوان په ډاډه زړه باندې د بیان د ازادۍ سره سم
پوهان وی چې حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه، ولې ځوانان د خپل حق د غوښتلو د پاره نه راپاسیږي؟
وګوره انوري صاحب، وستونزه مام دلته ده، ستونزه مام دا ده چې ځینې ځوانان زمونږ نه اوس تاسو وګورئ عملاً د دې دولت په مخالفت کې ولاړ دي. موږ تل دا خبره پر رسنیو کې کړې ده او اورېدلې هم ده، او لا هم په دې باندې بحثونه روان دي چې د دولت مخالفینو کې تر ډېره پورې ځوانان دي، بوډاګان نشته ریال ته چې هغه د جنگو کې، او دلته چې اوس څوک بیروزګار دي او د زیاته تمه کیږي چې د فساد د مخنیوي په برخه کې یا په نورو برخو کې کار وکړي، ځوانانو ته غږ کیږي. انوری صاحب، ځوانانو ته چې وخت نه دی ورکړل شوی، که یو ځوان غږ اوچتۍ هغه رټل کیږي، هغه دګل کیږي، د هغې تضمین نشته دی، د هغې ضمانت نشته دی. نور ځوانانو کې لا تر اوسه پورې دا روحیه نشته دی چې هغه دې په ټول په یوه خوله باندې راټول شي، د یو ځوان نه دې ملاتړ وکړي، د یو ځوان نه دې ننګه وکړي. څوک کولی شي؟ د بېلګې په توګه په کونړ کې د ډېرو ځوانانو حقوق د خپو لاندې شولو، ډېر ځوانان په ډېرو رسمي ځایونو کې د ادارو نه وشړل شولو، ډېر ظلم ورسره وشو، د هغې هغه حقوق چې وو هغه ترې واخیستل شو. چا یې پوښتنه وکړله؟ همدا اوس چې زه د تاسو سره خبرې کوم، که ته زمک چارواکی ممدا خبره ووري، کیدای شي ماتم په دغه برخه کې زیات مسائل را مخته شي، غوخونه را تر مخ کی شي، خو زه به ما د یو ځوان په صفت باندې لگ تر لگ ما خپل مسولیت امدې برخه کې استاسو سره په مرکه کې استاسو للارې افغانانو ته ورورسو. زه دا په ډاډه سره ویلی شم او دا زما حق دی. اساسي قانون کې موږ ته دا حق راکړل شوی دی که یو کومه ستونزه موجوده وي یا که په شکایتونه شته وي او سړی دغه ستونزې نه ځان خلاصوي نو موږ یوه مثلا متمیزه یا سوله ییز لاریون حق لرو او هغه په داسې حالات کې چې موږ به څلوروي ساعته مخکې خپل امنیتي ارګانونه خبرو. که چېرته موږ همدغه امنیتي ارګانونه چې دوی ټول اوس په یوه کړۍ باندې داسې راتاو دي سره خپلو کې سره ورته دي او هغوی خپل هم په همدې شیانو کې ښکیل دي، څنګه هغه تا ته د دې اجازه درکوي چې تر په سوله ییز ډول باندې خپل غږ اوچت کړي؟ نه، کوم حقوق چې زموږ تلف شوي دي هغه حقوق ته موږ وغواړو. نو موږ به د بیا د اداري فساد د لمنځه وړلو کې یو ځوان څنګه په صحیح معنا باندې کار وکړلی شي؟ ځوان به اله کار وکړلی شي چې ځوان ته هغه کوم مسولیتونه چې ور په غاړه دي دې سره په څنګ کې ځوان ته ښه نظر هم وشي، ځوانان دې په ادارو کې جذب شي. هغه ځوانان چې وړتیا لري هغوی باید ادارو ته راوړل شي، ځکه هغه څوک چې په موقف کې وي او هغه څوک چې د موقف نه لري وي د هغوی د دواړو ترمنځ کومه هڅه چې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره کېږي ډېر توپیر پکې وي. هغه څوک چې په اداره کې وي هغه که وغواړي دا هوډ وکړي چې د دې نه وروسته فساد نه کوم او نور د دې وطن سره خیانت نه کوم، نور د دې خلکو سره خیانت نه کوم، هغه کولی شي چې په ځان باندې دا تطبیق کړي. ستا خبره اوس خدا داسې یو فارمولا هم نه ده چې موږ یې د خارج نه راوړو او دلته یې په ځان باندې تطبیق کړو. نو زما په نظر باندې موږ کولی شو، ولې نه شو کولی چې فساد د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړو، نړیوالو ته دا ور وښیو. که چېرته زموږ ځوانانو ته، زموږ هغه هوښیارو خلکو ته، پوهه خلکو ته، هغه څوک چې وړتیا لري هغه خلکو ته وخت ورکړل شي په دې اداره کې، ما درته مخکې ویل چې ځوانانو حقوق طلب کیږي، د ځوانانو نه حقوق اخیستل کیږي، نو ځوان دې څنګه د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي؟ هله به دا وشي چې همدغه خلک ادارو ته راوړل شي چې هغوی په کار باندې پوهېږي او په یو هوډ باندې او د یو ملي روحي او د افغانیت په احساس باندې د هغوی د خاورې او د خلکو
لپاره سوال باندې داخلک راشي.
دا خلک همداسې راځي. ما درته ویل انوري صاحب، دا اوس چې زه تاسو سره په دې میز کې بحث کوم، زمونږ خبرې به ډېر اوریدونکي اوري، ډېر ځوانان به اوري، ډېر خلک به اوري، لږ تر لږه به هغوی سره به هم دا احساس را پیدا شوی وي، یا د هغوی په زړونو کې به هم دا خبرې وي چې انوري صاحب هلته غازی آباد ته نشي ور رسېدلی، یا د غازی آباد په یو کونج کې چې یو ځوان ناست دی هغې ته نشي ور رسېدلی، خو ولې د هغې ځوان د زړه خبره دلته نور ځوانان هم شته ری چې هغې تاسو سره په دې خبرو کې مطرح کوي. نو زه فکر کوم رسنۍ هم پکې ډېر واک لري. انوري صاحب، له تاسو نه مننه، د ازادۍ راډیو نه مننه چې په دغه برخه کې وخت په وخت باندې د خلکو غږونه اوچت کړي دي. موږ بیا هم تمه لرو د همدغسې موضوعاتو لپاره، که چېرته موږ په رسمي غونډو کې څه نه شو ویلی نو راډیوګانې خوشته دی، رسنۍ شته دی، موږ به تل خپل غږ د همدغې لارې اوچتو.
سفر صافی، څنګه کولی شو چې دغه اداري فساد د منځه یوسو؟ په ځانګړي ډول تاسو ځوانان کوم کارونه دي چې تاسو هغه وکړو په هیواد کې اداري فساد پای ته ورسیږي؟
بالکل، موږ چې کله د اداري فساد نوم یادو نو ځوانان ورسره هم ځکه یادو چې همدا ځوانان دي چې د دې مخنیوي او د دې مبارزه کولای شي. خو که چرته دوی ته چانس ورکړل شي، دوی ته وګمارل شي، دوی ته د کار زمينه برابر شي، او همدارنګه انوري صاحب په یو ټولنه کې یو مجرم په دې باندې پوهیږي چې زه د دې جرم په بدل کې ماته سزا نه راکول کیږي، یا ځان خلاصول شم، لکه مخکې ورته ځنو ورونو اشاره وکړه، هلته بیا جرم هر سړی کوي. ګوره که موږ تیر نظام ته وګورو، ډېر لرې لاړ نه شو د افغانستان تاریخ ته، د طالبانو واکمني وګورو، په هغې کې تاسو وګورئ ولې چا جرم نه کوو؟ په همدې خاطرې نه کوو چې قانون بالکل پلی و. که یو غل غلا نه کوله، نو هغه په دې پوهېده که چې زه که په دې غلا کې ګیر شوم زما نه لاس پرې کېږي، نو په دغې وخت یې نه کوله. اوس موږ او تاسو که دلته وګورو، دلته بالکل ټول هغه سټیج سرونو ته موږ وګورو، هغه څوک چې خپله په اداري فساد کې ښکیل دي هغې دا چغې وایي چې راځئ تاسو چې د اداري فساد د منځه ویسو. نو دا صرف د تش شوار په بڼه باندې دي، د ارڅ چې ویل کېږي د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې شوارونه دي، ځکه چې څوک پکې خکیل دی هغه چغې وایي چې اداري فساد بدل منځوي. اداري فساد خو هم سړی نشي کولی، اداري فساد خو یو دیقان بیچاره به څه اداري فساد وکړي؟ خو همدا چارواکي دي چې اداري فساد کوي او همدغه ستونزې راځيږي. نو کله چې دغه په صحیح معنا سره دی د زړه د تل غږ پورته کړه، همدې افغانان ټولو په ګډه چې اداري فساد موږ د منځه وړو، لکه څنګه چې دغه راتلونکی 2014 هم خلک یادی، د دین وروسته خیر دی، دا تیر دی په هیر، او د دین وروسته دی دا هڅه وکړي چې په ګاره باندې دغه ناوړه دود ختم کړي.
ډیر من نستاسو د درې وړو نه، خیبر ډګر نه، سفر صافی نه، او قذافی مل نه، چې تاسو نن موږ سره په دغه ګردی میز کې ګډون وکړ او ګران اوریدونکو ته مو په زړه پورې معلومات وړاندې کړل.